پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د حملو په اړه د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره یې شریکې کړي. دا او نور موضوعات په روانه خبری خپرونه کې درته اورو. په پیل له خبرونو کې سالی محمد سالی استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ. افغانستان کې په څلورویشتو ساعتونو کې تر 900 زیات کسان په کورونا وایرس سخت سوي دي. په فراه ولایت کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي. په امریکا کې د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون د مړې سوي تورپوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې 915 کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي. دغه وزارت وایي په دې موده کې 9 کسان مړه سوي او 138 تنه نور روغ سوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر نږدې 900 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې په ټوله کې له کورونا وایرس څخه 1,23 کسان روغ سوي هم دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په وسلوال نشته کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیت قومنداني ویان محب الله محب نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته مخالفین مسلح دولت
د دولت وسلوالو مخالفانو چې ډیری د طالبانو د سری فتی غړي و تیر شپه شاوخوا یو بجه وختل د مرکز په مربوطاتو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړي. له نیکه مرغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالبانو سنګرونه ویشتي. په نتیجه کې 14 طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
د فراه د امنیت قومندانۍ ویاند وایي په وژل سوو کې د طالبانو یو مهم قومندان مولوي ایراز محمد هم شامل دی. محب الله محب وایي په دې نښتې کې ملکیانو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون د دریم وار لپاره د مړې سوي تورپوستي جورج فلوید په یاد په امریکا کې راغونډ شول. شپږ 40 کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په مینسوټا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه چې دې مسئلې د امریکا په متحده ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شټارپن د مینسوټا ایالت په مینا پولیسو ښار کې جوړې سوي غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd happened
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په خبرو کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې وروستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. دبدسل کې د چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. کورونا وایرس په شمالي او جنوبي امریکا کې په خپرېدو دی. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په برازیل او مکسیکو کې تر بل هر وخت په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي مړینه زیاته سوې او د اقتصادي ستونزو له کبله چارواکي تر فشار لاندې دي چې بندیزونه او محدودیتونه لرې کړي. بلخو د امریکا په متحده ایالاتونو کې نوې مثبتې پیښې او مړینه لږ څه زیاته ښکاري او داسې اندېښنې شته چې د نژادي تبعیض پر ضد مظاهرې او اعتراضونه به د کورونا د خپرېدو باعث شي. لاتین امریکا د کورونا وایرس په نوي مرکز بدله سوې او روغتیایي چارواکو د بازارونو له پرانیستلو سره مخالفت څرګند کړی دی. په برازیل کې پرون په 40 ساعتونو کې 1,403 تنه د کورونا وایرس له کبله مړه شول او له دې سره د مړینو شمېر تر 430 واوښت. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د مخنیوي او وقایې د مرکز مشر رابرټ راتفیلد پرون د کانګرس یوې کمیټې ته وویل چې په وروستیو اونیو کې بازارونه بیرته پرانیستل کیږي خو خلک اجتماعي فاصلې نه رعایت کوي او ماسکونه نه تړي. راتفیلد خبرداری ورکړ چې په متحده د لاتونی کې بل روانو مظاهرو سره کورونا وایرس پسې نور هم خپور سي چی په تیر بیا په هغو شارونو کې چې د مخنیوي په چارو کې ستونزې موجود دي. پرون په 1600 کې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د 121 کسانو د مړینې خبر خپور سو چې له دې سره ټول ټال په متحده ایالاتونو کې 1,700 کسان په دې وایرس مړ شوي دي. روسی چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یو برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 40,000 لیټره ډیزلي تیل ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه صنعتي ښار نورلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارس کرای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤل ویاچسلاو ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. دی د ژوند چاپیریال د مقرراتو په سرغړونې او ناغېړۍ تورن سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې د عواقبو د څېړنې لپاره په سیمه کې اضطراري حالات اعلان کړی دی او فیسبوک وایي چې د حکومتونو تر واک لاندې رسنیو ته نه شي ږدي، لکه د روسیې د سپوتنیک، د ایران پریس ټي وي او د چین سینهوا خبري اژانس ته، تر څو خلک پوه سي چې دا د حکومتونو تر واک لاندې دي او څه چې پکې خپریږي ښایي د یوه دولت تر اغېز لاندې وي. د فیسبوک شرکت د تېر کال په اکتوبر میاشت کې حکومتي رسنیو ته د علامې د ایښولو اعلان کړی و او پرون یې د نښو ایښول پیل کړل.
دوستانو زموږه آزادۍ رادیو نوري لا سالم محمد سالم خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د امریکا د سنا یو مخکخ سناتور ویلی له افغانستان نه د ځواکونو د ایستو پر مهال باید پخانی درسونه په ذهن کې ولرو. د سناتور ویلی د ځواکونو راایستل یو انتخاب دی، خو باید دې هیواد کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د یو اغېزناک رول دوام په پام کې ونیول شي. پر دې موضوع به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره یې شریکې کړي. امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 5 سناتورانو یو لایحه وړاندې کړې ده چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. پاکستان د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه تر چین واوښت. د پاکستان مثبتې پیښې تر 15,200 تیرې شوې دي، په داسې حال کې چې په چین کې د دې وایرس مثبتې پیښې څه باندې 80,000 ته رسیږي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو هم پیغامونه راخلو. که وخت نور رپورټونه هم درسره شریکوو. په اونیزو پروګرامونو کې د اونۍ بحث وړاندې کیږي. بیا هم خراغلاست. د امریکا د سنا یو مخکخ سناتور ویلی له افغانستان نه د ځواکونو د رایستو پر مهال باید پخانی درسونه په ذهن کې ولرو. د سناتور ویلی د ځواکونو رایستل باید یو انتخاب وي، خو په وینا یې دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د یو اغېزناک رول دوام باید په پام کې ونیول شي. څه موده وړاندې ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستان نه خپل ځواکونه باسي او دغه لړۍ چټکه شوې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړې ده. لودین صاحب راسلام دا اوس په تماس کې دی. لودین صاحب، له تاسو به د دې موضوع نور تفصیل واورو. ډېره مننه
انصر، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. امریکایي سناتورانو وایي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د ایستلو لړۍ د تمې خلاف ګړندۍ ده او دوی په یو ډول سره په دې لړۍ باندې انتقادونه کوي او سپارښتنه کوي چې پخوانی تاریخي درسونه باید ذهن کې ولري امریکا په داسې حال کې چې له افغانستان نه خپل ځواکونه په ګړندۍ توګه راباسي. د امریکا په سنا کې د اکثریت او استازي میچ مکانل ویلي که داسې ونه شي د تاریخ غمیزه بیا پیښېدلی شي. خو ښاغلي مکانل د دغه احتمالي غمیزې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې میچ مکانل ویلي وایي امریکا باید د وتو وروسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ تر ضد د مبارزې لپاره یو اغېزناک رول پر ځای پرېږدي، ځکه د ده په خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حالات ترینګلی دي او د ښې او ډاډمنې راتلونکي هیڅ ډول ډاډ او اطمینان نشته. ده ویلي چې طالبان هم باید دې ته چمتو شي چې په راتلونکي کې د امریکا د ترهګرۍ ضد رول نه ملاتړ وکړي. دغه سناتور ویلي وایي د افغانستان د وتلو په چاره کې باید یوه خلاقانه تګلاره ولري. داسې مهال باید د افغانستان نه د دوی ځواکونه ووځي چې دوی ډاډمن شي چې د افغانستان راتلونکي خوندي ده. د ویلي که چېرته موږ د ترهګرو د ځپلو لپاره یو اغېزناک سیستم پرېږدو دا به ډېر ګټور وي. ځکه د دې په باور دا محل په طالبانو باور نشي کېدی. هغه هم په دې چاره کې چې طالبان له نورو ترهګریزو اړیکو سره اړیکې څه ډول ساتي. ژمنه د امریکا طالبانو کړې چې له ټولو نړیوال ترهګریزو ډلو داعش القاعده سره به اړیکې پرې کوي. خو دغه سناتور شک څرګند کړی چې د طالبانو په دې ژمنې باید ډېر ډاډه نه اوسي. دغه څرګندونې داسې مهال راځي چې څه موده وړاندې ډونالډ ټرمپ وویل چې له افغانستان یې د خپلو ځواکونو لړۍ یو څه چټکه کړې. البته د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې ژمنه دا وه چې ځواکونه به تر 14 میاشتو پورې له افغانستانه وځي، خو هغه هم په دې شرط چې په اولو شپږو میاشتو کې اوله 2 میاشتو کې طالبان یو څه تاوتریخوالی کم کړي. او دا مهال د امریکا شاوخوا 8000 ځواکونه په افغانستان کې شته، او که چیرې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه یوه نتیجه ورکړي یا امریکایي او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ هم جوړ جاړی راځي، تاوتریخوالی کمیږي، ممکن د 2021 کال تر لومړیو شپږو میاشتو پورې یا تر لومړیو 8 میاشتو پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ډیره زیاته مننه کوو اسدالله لودین له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت د هغه بریدونو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسون وروسته تر دې د خبره کوي چې د کابل په دشت برشي روغتون له حملې د درویش ورځې په تیرېدو وروسته د بی پولو ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته پلټنې کیږي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریکیږي. امید ظهیر ملي پاره رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې حربي د بیا هم هر لوی پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکرالله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ سوي پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
متاسفانه خپل راپور له ولادت رسنۍ او حتی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغه حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بې طرفانه او جدي ډول سره دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون
د هندي شکایتونو په دوام د چهارشنبه پر ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیس کې د دشتي برچی په 23 ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې 3 اونۍ تیریږي، خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولی زموږ ناروغان او کارکونکي په نخښه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچي سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هر تروریستي پیرس شیار تروریستي ډلې کړې ده، حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکیږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړنې وکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوي، خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی له 100 تنو نورو سره ووژل شو پلټونکو پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو یو لای هوړاندې کړی چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دي تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. دا پایپلاین نارت سټریم 2 نومیږي او که بشپړ شي له روسیې څخه به جرمني ته د طبیعي ګازو لیږد دوه برابره زیات شي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر سره شریکي.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 15 سناتورانو د جنوري په څلورمه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یوه لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم 2 پر ضد دې بندیزونه پراخ سي. که دا پروژه بشپړه سي جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به دوه برابره سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې یې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته یې ودرولې. نورد سټریم 2 له دوو متوازي پایپلاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلي دي. نوې لایحه د سته قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 پایپلاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم 2 مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپ لاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراین پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې نومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشي کوي چې قانون سي.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس په هم لاړ شو بلخ ولایت ته. دغلته د مخدره موادو یو شمیر معتادینو ته یو مرکز جوړ شوی دی. چې په دې مرکز کې وصیت څنګه دی وبخې دا ریپورت نه دی چمتو. په بلخ کې لسکونه تولیدي فابریکې له فعالیت نه لوېدلې. په بلخ کې د کووید-19 سره د مبارزې په خاطر د وضع شو بندیزونو په دلیل د بلخ په صنعتي ښارګوټي کې لسکونه تولیدي فابریکې له فعالیت پاتې دي. له مزار شریف څخه پرې د مجیب الرحمن حبیب زی ریپورت اورو.
د افغانستان په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونه په بلخ ولایت کې د 30% تولیدي فابریکو لا غیر فعالیدو څخه خبر ورکوي. د ادوانسر چارواکي وایي چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر د وضع شوی بندیزونو او همدارز لا گاونډي هیوادونو سره د افغانستان د پولو د بندیدو په دلیل د بلخ تولیدي فابریکې د خام توکو لا کموالي سره مخ دي او تولیداتو ته د بازار د نشټون په خاطر فعالیت بند شوی. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې وضع شوی بندیز زونه او د قرنټین شرایطو دوام په دغه ولادت کې د صنعتي خارګوټي د پاتو فابریکو پر فعالیت منفي اغیزه وکړي. قاسمی وویل
تقریبا 80%
از تجارتای ما مستقیما کابو اتیا زموک سوداګری متاثر شوه ده. لدې برخې څخه ډیری فابریکې فعالیت نه تر سره کوي. دلیل هم دا دی چې یا خام مواد نه لري او یا هم د دوی تولید شوی توکي په بازار کې نه خرڅيږي. ورته بازار نشته. په بلخ کې د قرنټین د بندیزونو له وضع کېدو مخکې د تولیدي فابریکو خام مواد له ګاونډي هیوادونو لکه ازبکستان، قزاقستان او چین څخه برابرېدل چې د کورونا وایروس د شیو له پیل سره سم د دغو هیوادونو ترمنځ ځمکني پولې هم وتړل شوې. د نصیر احمد قاسمی پانچ تولیدي فابریکې نه یوازې د خام توکو له کموالي سره مخ دي، بلکې دغو فابریکو په بلخ کې د خپلو کارکوونکو شمیر د تنخواه د ورکولو د نه وړتیا په دلیل کم کړی دی. په مزار شریف کې د رکشا او موټرو د تولید د یوې فابریکې مسؤول محمد ابراهیم هارون وایي چې تر دې پخوا دغه فابریکې هر میاشت 40 تر 50 رکشاوې تولید کولې، خو له 2 میاشتو راپدې خوې د تولیداتو کچه صفر ته رسیدلې ده.
مواد خام چې لازم است به خاطر جو کردن وسایط،
هغه خام مواد چې د څلور ټایره او دریو ټایرو وسایطو د جوړولو لپاره ضرورت دي، موږ په اختیار کې نه لرو. بازار تړل شوی دی، بندیز وضع شوی دی، او هم نشو کولی چې له بهر څخه دغه د اړتیا وړ مواد راوارد کړو. په همدې دلیل زموږ فعالیت په ټپه درېدلی دی. محمد ابراهیم آرون زیاتوي چې د دولت لخوا له تولیدي فابریکو څخه د ملاتړ نشتون او د لوړو مالیاتو ورکړه د دغو فابریکو د فعالیت د بندېدو بل عمل بلل کېږي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي چې د دغې رامنځته شوې ستونزې د حل په برخه کې یې هڅې پیل کړي دي. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپایزده ازادي راډیو ته وویل چې هغه فابریکو ته چې د اولیه موادو او صحي بنسټونو ته د توکو د تولید په برخه کې فعالیت کوي، خامو توکو ته د لاسرسی او تولیداتو ته د خرڅلاو زمینه برابروي. سپاهی زاده زیاته کړه د مینځلو لپاره د توکو د تولید فابریکې او همدارنګه د ماسکونو او د درملو د تولید فابریکې په بلخ ولایت کې فعالیت لري، خو نورې فابریکې په ټپه درېدلې دي. موږ هڅه کوو چې ترې نظارت ترسره کړو او ورته امکانات برابر کړو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې په مزار شریف کې په تګ راتګ د وضع شویو بندیزونو اوږدوالی او د فابریکو د فعالیت بندیدل به رامنځته شوی اقتصادي بحران نور هم زیات کړي او د ضروري توکو بیې به دوه برابره لوړې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په پاکستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر تر چین اوختی. د پاکستان مثبتې پیښې تر شپږ اتیا زرو اوختی. په چین کې د دې اخیستونکي وژونکي ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز چې دی، د کورونا وایروس مثبتې پیښې په کې څه باندې درې اتیا زرو ته رسیږي. پاکستان روانه اونۍ د کورونا وایروس د خپرېدو د اوج په لور ګامونه اخیستي. د سې شنبې له ورځې راهیسې په پاکستان کې هر ورځ په زرګونو کسان په کرونا وایروس اخته کیږي، او په قربانیانو کې تر اوسه یو شمیر وکیلان هم شامل دي. احمد شیبر په اړه رپورت لري.
په پاکستان کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کرونا وایروس تر څه باندې څلور زره اته سوه نوي مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی دی. پاکستان چې دوه سوه شل میلیونه نفوس لري، د فبروري له وروستیو پکې د کرونا وایروس پیښې لیدل شوي دي. تر روانې اونۍ پورې هلته مثبتې پیښې ډېرې نه وې، خو د سې شنبې په ورځ په پاکستان کې په یوه ورځ د کرونا وایروس مثبتې پیښې څلور سره یو سل او یو دېرشو ته ورسېدې، او دا شمېره نن نور هم لوړه شوې ده. په دغه بېوزله هېواد کې د ځینو راپورونو له مخې لږ عامه پوهاوی د دې سبب شوی دی چې کرونا پکې په چټکۍ خپره شي. د ازادي راډیو مشال څانګې په یوه راپور کې د خلکو په وینا خبر ورکړی دی چې په فیسبوک او نورو خواله رسنیو کې درواغ اوازې خپرې شي، او بیا یو شمېر خلک باور پرې کوي چې د روغتیایي کارکوونکو کارونه له دې اوازو سره نور هم سخته کیږي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د روغتیایي راپورونو خبریال عمر فاروق وایي چې په پاکستان کې رسنۍ هڅه کوي چې د درواغو خبرو مخه ونیسي.
خلک چې کوم دي دا کرونا وایرس والا چې کوم مریضان دي، دي ته ستنې والې کېږي، او دا بیا هلته وژلې کېږي، او دا بیا په درې زره ډالره باندې دغوی چې کوم ډډ باډي دا خرڅېږي. نو دا مونږ کوشش کوو چې څومره ډیولپمنټ را روان دي، ریسرچ را روان دی، هغه خلکو سره شیر کړو، مونږ د خلکو ته وګورو چې مطلب دا ضرور دي.
په پاکستان کې د کرونا وایروس د چهارشنبې د ورځې په قربانیانو کې دوهم وکیلان دي. پنځه شپېته کلن میا جمشیدالدین کاکاخیل د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی پنځم وکیل دی چې کرونا وایروس یې ژوند اخلي. وروسته تر دې چې د ده د کرونا ټیسټ مثبت شو، دی په پلازمېنه اسلام آباد کې په عاجله خونه کې بستر شو او هلته یې سا ورکړه. په همدې ورځ د پنجاب صوبې د پارلمان غړی شوکت منظور چیما د کرونا وایروس له امله مړ شو. یوه ورځ مخکې تر دې غلام مرتضی بلوچ چې د خلکو د میشتېدو د چارو صوبایي وزیر و، د سند صوبې په مرکز کراچي کې په روغتون کې مړ شو. په همدې سیشن به د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی یو شپېته کلن حاجي منیر اورکزی په خیبر پښتونخوا کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د تر دې مخکې د کرونا وایروس ناروغي تېره کړې وه. نشته دوی ونی مخکې د پنجاب د پارلمان غړی 80 کلن شاهین رضا چې د کاکاخیل په څیر د تحریک انصاف واکمن ګوند غړی و کورونا ویروس ووژل، او دوی ونی مخکې د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ د غړي سید فاضل آغا ژوند هم کورونا ویروس واخیست. فاضل آغا یو وخت د بلوچستان گورنر هم و. یو شمېر سیاسیون او د اپوزیسیون غړي صدراعظم عمران خان تورنوي چې تېره میاشت یې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه سست کړل او په کار ده چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې نورې هڅې کړې وای. حکومت وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ډېر څه کړي دي، او د سېشنبې په ورځ د صدراعظم عمران خان له دفتره په خپره شوي ټویټ کې له خلکو وغوښتل شول چې روغتیایي اصول سم مراعت کړي تر څو د کووید-19 ناروغۍ مخه ونیول شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادي ویب @ rferl.org.
د نړۍ تربل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتو کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې تر 1,900,000 اوښتې دي. کرونا وایروس له لویه سره په متحده ایالاتو کې عجیب اثرات پرېښي. په دې اړه نور د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز خبرداری ورکړ چې له 2 میاشتو ډیر وخت وشو چې په دغه هیواد کې د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د دې مرکز په باور دا تغییر د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شوی دی. خلک په ښارونو کې نه ګرځي نو پر موږکانو خوراکي مواد کم شوي دي. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال ایډوارډ هیمور لیکي چې د تېرې میاشت په ترڅ کې د ورپام شوي دي چې موږکان په ډیرانونو کې څنګه پیدا کوي نو خپل بچي خوري. د ګارډین په مطلب کې راغلي دي چې په هغو ځایونو کې چې پخوا به ډیر بیروبارو موږکان به زیات وو، او په هغه خاصې ځایونو کې موږکان ډیر وحشي شوي دي. په دې ترس کې نیویارک ته اشاره شوې ده چې هلته موږکان خپل بچي او د نورو موږکانو غوښې خوري. په نیو اورلینز کې هم د سړک د غاړې په کمرو کې چې کتل شوي دي د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د ګرځندویانو لارښود چارلس مارسیلا سی بي اس تلویزیون ته وویل چې زه د بوربن سړک په کونج کې تیرېدم، هلته مې شاوخوا 10 موږکان ولیدل چې د سړک په منځ کې یو ځایي پر یوه خوراکي شي راغونډ شوي وو. د ګارډین په لیکنه کې راغلی دي چې په شیکاګو کې داسې شکایتونه شوي دي چې موږکانو د خلکو د کورونو لور ته مخه کړې ده تر څو د خوړو لپاره هلته څه پیدا کړي. دا موږکان یو ځایي پر کورونو ورځي او د پخوا په څیر نه ویری شي. ګارډین ورځپاڼې د هغو څارویو د یو متخصص چې خواړه ژوي خبرې راخیستې دي. بوبي کروجن وایي اکثر موږکانو به پخوا په ښارونو کې د رستورانتونو، هوټلونو، بارونو په پاتې شوي خوراکونو ځانونه مړول، او ډېر کله به چې خلک په لارو کې تلل راتلل او څه به یې خوړل نو څه به ترې لوېدل چې دغه به د موږکانو خوراک و. د متحده ایالتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز له خلکو غوښتي دي چې د کورونو کړکۍ سمې بندې کړي، د کثافاتو د صندوقونو سرونه دې خلاص نه پرېږدي، او هغه خواړه چې کورنیو اهلي څارویو او مرغانو ته شتي له هغوی سره دې احتیاط کوي چې بې ځایه ونه شیندل شي، کنه موږکان به یرغل پرې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د دې اوبښت په تماس کې یم. دا نه یوه نوڅ انجری د تبنجان دی چې کنه او د بنجان لکې شو مخجر و سیاسان دا لکې دی د مایدنو د سپینځو ته ناره څوک نه اړ. ما د نوې په چارواک څخه دا فایش چې د سپینځو د مایدنو ناره او ایله د ما ځه د چارواک په توګه سوي. السلام علیکم.
زه محمد خاجان د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه سره فاړی کیم. غواړم چې د غنمو په باره کې تاسو سره معلومات شریکوم. د غنم ډیر غنم روان دي دیلمن څخه کندهار طرف ته، او د ویشن بولدک اوري پاکستان. تاسو څخه غواړم چې د لوړټولو چارواکو سره دا خبره شریکه کړئ چې دا غنم مخه ونیسي. موږ د افغانستان څخه خارج وځي، د دې څخه باید موږ مخنیوي وکړو. سلامونه.
زر از محمد یم د بلوچستان پاکستان توبه تدویس خبره کوم. تاسو ډیر مننه، تاسو د پروګرام ډیر مننه، ډیر ښه خبرونه دي. زما پیغام دا دی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی دا یو وبایي مرض دی چې د دې د خیال وساتي، ماسک ولګي، لاسونه او خوله په صابونه باندې پرېمینځي، د دې سره ډېر احتیاط وکړي، خلک دې مزاک نه جوړوي، احتیاط ورسره وکړي. ډېر مننه.
زما د حکومت سره دا ویل چې د دې خوره خصمه د کومر بازارونه باندې مرسته یو مرسته وکړي ورته موږ په خطر کې د ماشان له کول کې نه لرو دوی چې ویشي دا او مسکینان ته نه رسیږي دا مرو خلو پر سیز مسخوتا کرا ماشان و یا لالی لکی چی بزرگی و خواهی در مخلاص یا دی نتایی و مرسو بیدا شما دا زادی را جو سد آقایی لدش زنا دا غفی را برو مطا و رسی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر